په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات رپورټونه او دوه یونیس پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور دروړو خبرونه له فرخندې رسدای.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود وای د مردان د عبدالولی خان په هنتون د زدکونکو مشال خان د وجنې د پلټنو زیاتره کار سرته رسیدلې دي. د امریکا د قومي سلامتیا مشیر میک ماستر انن اسلام آباد ته رسیدلې او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په آئین کې د بدلونونو په اړه د ریفرندم ګټلو وروستو ستراتیژي جوړول شروع کړې دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود انن د ګل پورز یوې خبري غونډه کې ویل چې د مردان د عبدالولی خان په هنتون زده کوونکي مشال خان د وجنې کې ککړ زیاتره کسان یې گرفتار کړی دي او ډیر زر به خپل معلومات عدالت ته وړاندې کړي. هغه وای
سپریم کورټ مې هم آج تک
تر اوسه چې څومره هم پلټنې شوې دي دا ټول معلومات به موږ سپریم کورټ ته وړاندې کوو. د پلټنو په اړه باز تاسو ته وایم چې زیاتره کار شوی دی، څه گرفتارې پاتې دي، ګنې پولیسو ټول کار او نتیجه ورکړې ده. آی جی پی عبدالله مسعود دا هم ویل چې د دغوز د کونکو مشال خان، زبیر او عبدالله خلاف د مذهب د سپکاوي هیڅ ثبوتونه پولیسو ته نه دي ملاو شوي او زیاتوي په نیول شوو شپاړسو کسانو کې شپږ د پوهنتون ملازمین دي. بلخوا په بنو کې د پیپلز لیبر بیورو، پښتونخوا ملي عوامي او د پښتانه مترکي لیکوالو لخوا د مشال خان د وجنې خلاف نن یو احتجاجي لاریون وشو. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د مردان د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان په وجنه کې ککړ ټولو تنانو ته دي سخت سزا ورکړل شي. د مظاهره یو تن وای
کیم کا سون نیولې شوې دي په داسې د مطالعه نه کوي، دغه د ټوله پښتونخوا مرګ یې کړه دا ویلې چې دغه داسې رنگ لګو او په داسې وایس چانسلر امنه وستا، په داسې رجسٹر امنه وستا، په داسې پولیس ساز نه امنه وستا، په داسې و یک دام نه دغه پیسې لا وشي او پیسې لا ده پوجو کو.
مشال خان د تیر زیارت پورس په عبدالولی خان پوهنتون کې د زده کوونکو لخوا وجل شو. د امریکا د قومي سلامتیا مشیر میک ماستر نن اسلام آباد ته رسیدلې دي. هغه به د وزیر اعظم نواز شریف او د نورو اعلی چارواکو سره د سیمې په امنیت خبرې کوي. دا د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتظامی لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې د پاکستان دوره کوي. د نن وړاندې هغه په کابل کې د خپل سفر په وخت ویلی وو باید اسلام آباد د وسلوالو طالبانو ملاتړ ونه کړي چې په افغانستان کې نامنی خوروي. بلخوا پاکستان دا تورونه رد کړي دي چې ګنې دوی د طالبانو ملاتړ کوي. میک ماستر پرون کابل ته د خپل سفر په وخت افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدلی. په کابل کې د امریکا د سفارت خبر پاڼه وایي میک ماستر له ولسمشر غنی او د هغه د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې د تراګرو ډلو پر ضد په ګډې مبارزې خبرې کړې دي. لنن په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا بلوچستان کې د پولیو یا ګوزن خلاف درې ورځې کمپاین شروع شوه دی. په پیښور کې د صحت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په وخت په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې ل شپږ شپېتو لکو زیاتو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې د پنځو کلونو نه کم دي. هلته د بلوچستان صحت څانګه وایي چې په دغه صوبه کې به د پنځو کلونو نه کم عمره څه باندې لسو لکو ماشومانو ته په دې کمپاین کې د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. لنن په پاکستان کې د حج لپاره درخواستونه جمع کول شروع شوه دي چې د روانې میاشتې تر شپږویشتمه نیټې به جاری وي او هم د دې میاشتې په اتویشتمه به پکې قراندازي کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو د مذهبي چارو وزارت په حواله وایي چې یاد وزارت په لنن د حکومتي سکیم لاندې حج لپاره تلونکي خلکو درخواستونه اخیستل شروع کوي. سږ کال به له پاکستانه 1,80,000 کسان د حج لپاره سعودي عرب ته ځي چې پکې 1,00,000 خلک د حکومتي سکیم لاندې حج کوي. د تورخم انتظامی چارواکي وای چې هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې ایثار پاتې دي نن او سبا کولای شي چې د پاسپورت نه بغیر یعنی یوازې په شناختی کارت باندې په تورخم دروازه پاکستان ته بیرته راشي او د نه پس په بیا کوم پاکستانی وګړي ته د بغیر پاسپورت په تورخم دروازه افغانستان ته د تلو اجازه نه ورکوي. خو بلخوا بیا پاکستانی ډرایوران او سوداګر وای چې باید دغه اعلان دی وغځول شي او دوی لدی د تګ راتګ متبادل او اسان سهولت ورکل شي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو او مدني فعالانو د ولسی جرګې د کاري مودې د غځېدو په تړاو نن د ملي شورا له ودانۍ سره مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو شعارونو په ورکولو وویل چې د ولسی جرګې قانوني دوره پوره شوې ده او دا مهال دوی په غیر قانوني ډول خپلو کارونو ته دوام ورکوي. دغه مظاهره کوونکو همدارنګه له حکومت وغوښتل چې ډېر زر دې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي هڅه کوي چې زر تر زره د انتخاباتو نیټه وټاکي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د هیواد لپاره د ریفرندم نه پس سټریټیجی جوړول شروع کړی دي. په دغه پرونی ریفرندم کې نوموړي بریا ترلاسه کړې چې پترس کې اختیارات لا نور هم سیوا شوي دي. د اردوغان مخالفین دغه ریفرندم ناقانونه ګرځوي. تیره ورځ ناوخته د ترکی الیکشن کمیټې اعلان وکړ چې د 300 آئینی بدلونونو لپاره ریفرندم کې سدپاسه یو 50% خلکو د ولسمشر اردوغان په حق کې رای واچولی. د دې ریفرندم په نتیجه کې نوموړی تر 2029 کال پورې د ترکی ولسمشر پاتې کېدلی شي. د ریفرندم حتمی نتیجې به 12 ورځې پس په ډاګه کیږي. او بل خبر دا چې عراقي چارواکو تور پورې کړی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په موسل ښار کې د جګړې په وخت زهریلو کیمیایي موادو استعمال کړی دی. خو د چارواکو په وینا د حکومتي ځواکونو د دغو موادو ډیر کم اثر شوی او د دغه ښار د آزادولو لپاره عملیات دوام لري. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ بیې او موسم حال د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ شپېته پیسې او 112 روپۍ. یو پاوند 101.3 روپۍ اتیا پیسې او 102.3 روپۍ دیرش پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23.5 روپۍ او 23 روپۍ نوي پیسې. یو سعودي ریال 23.10 روپۍ او 23.15 روپۍ. یو افغاني 1.50 روپۍ او 1.95 روپۍ او 308 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 43 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د مردان پونتون د زدکونکو مشال خان د وژنې پیښې په تړاو نن خبری کانفرنس کړی دی. په اړه معلومات درکو. هم د مشال خان د وژنې پر ضد نن په بنو کې سیاسي او مدني فعالانو احتجاجي لاریون وکړ. دوی له حکومت وغوښتل چې په دغه پیښه کې ککړ کسان پیدا او سخت سزا کړي.
د ټوله پښتونخوا مرګ یې کړا دا ایک دام لږ د دغه پیسې لا اوسې او کانی پای حال آب په داسې رنگ بړې دی لکه مشال خان چې مړ شو.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار مک ماسټر نن اسلام آباد ته رسیدلی او ټاکل شوی چې له پاکستاني او چارواکو سره د سیمې پر امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې ګیر پاتې دي نن او سبا کولی شي پر پوله یوازې د خپلو پاکستاني او شناختي کارډونو په ښودلو سره پاکستان ته داخل شي. د سیمې د ترانسپورټرانو اتحادیې یو مشر بیا له حکومت غواړي چې دغه مهلت ورته سیوا کړي. او د دې اونۍ په مشالونه پروګرام کې د باچا خان د تعلیمي تحریک او د غې د خېګړو په اړه وره.
باچا خان د انجمن اصلاح الافغاني د سولې لاندې کلی سکولونه جوړ کړل.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم درته لرو. هیله ده اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د خیبر پختونخوا پولیسو مشر نن په پیښور کې خبری کانفرنس کړی دی او د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې چې کوم د مشال خان په نوم زده کوونکي وجل شوی دی دا دغه پیښې په تړاو یې خبرې کړې دي. نو هم له پیښور را سره خپل خبریال خالد خان د ټلیفون په لیک راغلی دی. خالد خان ستړي مشي درته وایو او که دغه پریس کانفرنس مهم ټکي مهمې خبرې را سره شریک کړي مهرباني وکړي.
مننه بالکل. خیبر پختونخوا پولیس مشر ڈی پی خلاؤدین مسعود لگا شیبہ اڑان نے خبری غنڈہ کا بجا خبری غنڈہ کیا ہوئے کہ دا عبدالعلی خان پونتون مردان کی چکمہ پیخ شیر ہوا دا مشال خان وجنا اور بیا دا آخر دونور ملگری عبداللہ او زبیر اگر دغه پلټن روان دي او په دغه پلټنو کې دي دا هیڅ داسې ثبوت یا مواد نه ملو شي چې مشال خان عبدالله او دا منظوری زبیر د دین له سپکاوي صدا سے خبرې کړې دي. خود بیا وایي چې کم په سوشل میډیا والے سره یا د دین په پیج باندې چې کم نه راځي دي نو د هغه مدد ټکنیکی مدد باندې د فایې نه اخلي او هغه به راکړي. خو دوی ته اوس پورې څومره پلټنې کړې دي نو دوی ته هیڅ داسې مواد نه دي ملو شوي، د ذاتې ثبوتونه نه دي ملو شوي چې په هغه په بنیاد مشال خان یا نور دغه دو ملګری عبدالله او زبیر د دین سپکاوی کړی. دا هم وویل چې عبدالله چې دغه توپ هم لګېدل او هغه په عدالت کې خپل ریکارډ دا کړی او خپل صفحه وړاندې کړی. د دې نه علاوه دا وویل چې د عبدالولي خان پوهنتون د دغه درې کسانو مشال عبدالله او زبیر په خلاف هغه بیا تفتیش هم مخکې کولو چې هغه هم هغه دا عبدالله او تا خپل بیان ریکارډ کړو. دوی ویل چې په دغه د مشال خان په وجنې په کیس کې دوی په شلو کسانو ایف آی آر درج دي، خو دوی چې کوم دغه ویډیو کې کسان ښودلي شوي دي نو د هغې په بنیاد دوی شپږویشت کسان نیولي دي چې شپږ پکې د عبدالولي خان پوهنتون ملازمین دي. دا هم وویل چې په دغه نیول شویو کسانو کې ځینې داسې کسان دي چې هغه نیخ پا نیخا دا مشال پا مشال خان پا مرگ کے ککر دی او دی با دغا پلٹنی چکلی دی دی دغا سپریم کورٹ تا با خپل تفصیلی رپورٹ دیر در واندی کئی او نور کی کم دغا لکه دا وی چې دا تفتیش پوره نه دی، خو چونکه د پاکستان سره د عدالت دینه دا غوښتنه کړې وه چې زر تر زره دي دغه پلټنې کې او په شپږ دي یعنې ټوکې دي دوی ته راپورټ ورکړي. نو دا وویل چې کوم راپورټ دوی دا کړی دي اتیا فیصد دي نو دویم دي چې دوی په ښه ډایرکشن کې روان دي. دوی کوم کسان چې نیولي دي نو هغه د پښتون اسي بنیاد باندې د مشال خان په مرګ کې ککړ دي. او دا هم وویل چې څنګه ما وې چې ځینې پکې هغه کسان دي چې هغه نیخ په نیغه د مشال خان په مرګ کې ککړ دي. جی
صحیح شو. ډیره مننه ډیره مننه اوریدونکو په دغه موضوع به تاسو ته نور معلومات درکو. یو بشپړ رپورټ هم کېدل شي د نن په خبرونو کې تاسو ته مونږ واورول شو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د یو شمېر سیاسي او سماجي تنظیمونو غړو نن د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د غزده کوونکي مشال خان د وژنې پر ضد په میات ښار کې یو احتجاجي لاریون وکړ. احتجاج کوونکو د نوموړي د وژنې لپاره د پوهنتون انتظامیه هم ذمواره وبدله او له حکومت یې غوښتل چې دغه پیښې رڼې پلټنې او پکې ککړو کسانو ته سخته سزا ورکړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
بنو کې پیپل لیبر بیورو، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پښتانه مترقي لیکوال او نورو سماجي تنظیمونو لخوا د مشال خان وژنې پر ضد لاریون وشو. لاریون ګډونوالو د مشال لپاره انصاف غوښتنه کوله او د مردان پولیسو، یونیورسيټي انتظامی او پیخه کې ککړو پر خلاف یې نارې کولې. احتجاج کوونکو په خپلو ویناو کې وویل
جاهلیت او جنونیت دغه قتل کړه، دغه شهید کړه دا او هغه هر کې نه پښتون او کړلا شي چې چال لیټر خپل سټوډنټونه تالي کلاو چې تاسو یو مشال نشي سمولا دغه پایری دا او شي د ځلې نه زم ته مردان ځلې نه زم اپ دا شموله وستا دغه نه پښتون او کړلا شي چې خپل پردای بچ کوي دا که ټوپ مړ کړه دا په قاعده تور وړل په قاعده فلیپ پلان دای قتل شهید شو دا او امیر دي شهادت ته سیر سلام کوي
خلاف
کن کسان نیولی شوی دی
په داسې دا مطالعه نه کړي دغه د ټوله پښتونخوا مرګ یې کړا دا ویلې چې دغه داسې رنگ لګو او په داسې وایس چانسلر امن اوستا په داسې رجسٹر امن اوستا په داسې پولیس ساز نه امن اوستا په داسې د و ایک دام نه دغه پیسې لا اوشي او پیسې لا ده پوجو کو و دغه غونډه ته پنځه بیر کوله برتنه کا ساز چې دغه تاور سی به نه کړي بیا داسې و کاني دایوا خبره تکاو د نشوار خلک پای خلک آب په داسې رنگ بړې دي لکه مشال خان چې مړ شو.
لاریون ګډونوالو وویل دوی د مشال د وژنې نه پس په حکومت او سیاسي پارټیانو نظر لري. کچرته په دغه پیښه کې د حقایقو د پټولو هڅه وکړه نو په سختو احتجاجونو به لاس پورې کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار مریک ماستر د مهال د پاکستان په سفر د ټاکل شوی نوموړی به د پاکستان له وزیر اعظم او همداراز نوړو لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره د پاکستان، افغانستان او همداراز د سیمې پر امنیتي وضعیت او له دغه سره په تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان راته په تیر خبرونه کې دا معلومات راکړل.
د پاکستان او امریکایي چارواکو تر مخه چې د امریکې د کامی سلامتی مشیر جنرل میک ماستر چې دی هغه اسلام آباد ته نن سر را رسېدلی دی. میک ماستر به چې دی نن د پاکستان وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په دې ملاقاتونو کې تمه څرګندېږي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ په اړیکو د افغانستان په حالاتو به خبرې اترې کېږي. امکان دا هم دی چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو د سنبالښت په نظام هم د میک ماستر د پاکستان اعلی چارواکو سره خبرې وشوي. دا د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامیې د یو لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته لومړنی سفر دی. تیر ورځ نوموړي په کابل کې د افغانستان ولسمشر او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو.
اسلام آباد عربی اکرم خان و د امریکا د ولسمشر امنیتی سلاکار میک ماستر د افغان امنیتی ځواکونو د څلور کلن پلان څخه ملاتړ وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له خپل امریکایي ساري سره په کابل کې د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې تر هغه راځي د مبارزې لپاره امریکا باید د افغانستان سره خپل پوځي همکاري نور هم ډېر کړي. په همدې حال کې د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی له میک ماستر سره په خبرو کې ویلي چې تر هغه ډلو د افغانستان سره سره د ټولو نړۍ امنیت ته جدي ګواښ پېښ کړی دی. فرشته جلالزه معلومات راکوي.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار ایچ آر میک ماستر په داسې حال کې کابل ته ولاړ چې په اچین کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د امریکا د پوځ وروستۍ بمی حمله د افغانستان په برخه کې د امریکا د نوې ادارې د پلانونو په اړه پوښتنې زیاتې کړې دي. دا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې په اچین کې تر حمله وروسته افغانستان ته سفر کوي. د امریکا پوځ د تیرې پنځم به پورت خپل تر ټولو دروند غیر اتمی بم چې د بمونو مور هم ورته ویل کیږي د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د اسدخېلو په سیمه کې استعمال کړ. سره له دې چې یو شمیر پوځي چارواکي وایي چې د حمله د داعش پر ضد په جګړه کې د تاکتیکی اړتیا پر اساس سوي، د رویټرز خبری اژانس په حواله ځینې څارونکي داسې اټکل کوي چې شایي په دفاعي چارو کې د ولسمشر ټرمپ سلاکاران غواړي چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه تشدید ورکړي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او یو شمیر نورو چارواکو سره پر دفاعي او امنیتي چارو، له تروریزم سره پر مبارزه او دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ په ولند ویډیوي پیغام کې چې بیګای له مطبوعاتو سره شریک کړ، د حنیف اتمر او مک ماستر د خبرو په اړه وایي
په خاص ډول د افغانستان پر څلور کلن امنیتي پلان باندې په جزئیاتو خبرې وشوې او د متحد ایالاتو د ملي امنیت سلاکار وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره باور لري چې د دې څلور کلن پلان تطبیق به په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځپلو کې مؤثر ثابت شي او د غرض ویلې چې د افغانستان سره د متحدو ایالاتو مرستې یوازې د څلورو کلو یا د محدودو کلو لپاره نه دي بلکې د اوږده مهال لپاره دي.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې ستاینه کړې او د افغانستان جمهور رئیس ته په بیلابیلو برخو کې د خپل حکومت د همکاریو د دوام وعده ورکړې ده. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی پرون د لوړ رتبه امریکایي چارواکي ته څرګنده کړې چې د مخدر موادو قاچاق او اداري فساد د افغانستان د امنیت لپاره دوه ستر ګواښونه دي. ښاغلی غنی ویلی چې تروریزم د افغانستان او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ دی او کچیر لمنځه ولاړ نسی راتلونکي نسلونه به هم قرباني سي. په افغانستان کې اوسمهال نږدې 9000 امریکایي عسکر پراته دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د تروریزم او ترهګرو پر ضد په مبارزه کې مرسته کوي او د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه چلوي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به د هند او پاکستان له چارواکو سره هم پر مهمو مسلو د خبرو لپاره نوی ډیلی او اسلام آباد ته ولاړ سي.
دا مشال ریډیو ده.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې سار پاتې دي نن او سبا کول شي پر پوله یوازې د خپلو شناختي کارډونو په خودلو سره پاکستان ته داخل شي. خو بل پلو پاکستانی ډرایوران او سوداګر بیا وایي باید دغه موده وغځول شي او پر پوله د دوی تګ را تګ دی ورته اسانه کړل شي. له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار رپورټ راکوي.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته ویلي چې کوم پاکستانی وګړي د بغیر پاسپورت افغانستان ته تللي هغوی د اپریل په 18 او 13 نیټه یعنی نن او سبا کولی شي چې یوازې په شناختی کارډ باندې په تورخم دروازه پاکستان ته را داخل شي. دوی ویل چې ترانسپورټران او ډرایوران دې هم خپل پاسپورټونه زر تر زره جوړ کړي، دا ځکه چې بیا به د اپریل 19 نیټه پاکستانی وګړي د بغیر پاسپورت افغانستان ته نه پرېږدي. په تورخم کې سختو شرطونو پاکستانی ډرایوران اندېښمن کړي او وایي دوی سره دې نرمي وکړای شي. د خیبر ترانسپورت یونین مشر شاکر پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوه ورځې نرمي ورکول ډیره کم موده ده او باید دغه وخت وغځول شي.
افغانستان کې زموږ په سوونو ګاډي ولاړ دي، هغه سره د پاسپورت ټوکر ټوکر نشته، لیکن سوچ نه را پریږدي. دا افغانستان ته چې موږ لاړې لاړې شي الله سوري دي یا دوه لاس سوري دي چې هغه واپس بیشي. دا حکومت چې موږ په دې نه پیګو ټرانسپورټرانو ته مشکلات زیاتوي، کمایي نه په کومه چې دا تروریزم یې چې موږ لاړې دي، او تروریزم نشته نه باد په کور کې موږ ته یو کار جوړ کی او هغه ترانسپورټ والا چې هر قسم ذمہ داری غواړي موږ حکومت ته هغه ذمہ داری ته تیار یو. ځکه چې موږ ترانسپورټران اوس هم لګیا یو خپل خپل پاسپورټ جوړوي، خو مشکلات د پاسپورت سره د موږ یو دیږي بلکې کمیږي نه.
د فاټا چیمبر اف کامرس مشر شاهد رحمان وای چې پاکستانی چارواکي دی په تورخم دروازه سوداګرو او ډرایورانو سره نرمي وکړي او دوی له دې سہولتونه ورکړي.
زمونږ د قواعد سیمې کوم خلک دي او هغه پراته په دې لاره دي او هغې د کاروباري د خلکو همدا ذهن دی چې مونږ دلته کاروبار وکړو نه چې تشدګردي وکړو. چې په سارک چیمبر اف کامرس په ذریعه باندې دا سارک ملکونه سارک کې چې افغانستان او انډیا غوندې ملک هم شامل دی، دا پاکستان هم شامل دی، دی تاجرانو خلکو ته یو سټیکر ورکوي چې هغه په پاسپورټ باندې لګېدلی وي او هغه ویلډ وي د کال لپاره ورانه لپاره، یا چې کوم خلک تاسو وایي چې دا یې تبعیدات هر څه چې کمپلیټ وي اول شي هغه ته یو سټیکر ولګي.
پاکستانی چارواکو د بارډر مینجمنت یا د پولې د سمبالولو پالیسۍ تر لاندې د تیر کال جون میاشتې رئیسی افغان وګړو لپاره په تورخم دروازه پاسپورت او ویزې شرطي خیدای او افغان وګړي د بغیر سفري اسنادو په دې لار تګ راتګ نشي کولای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د سین صوبی حکومتي چارواکي وایي د پاکستان مرکزی حکومت دغه صوبی ته د غي آئینی حقونه نه ورکوي. صوبایي حکومت له همدې عمل اعلان کړی چې دروانه میاشت له دیرشمې نیټې څخه به د مرکزی حکومت ضد احتجاج پیلوي. بلخوا بیا د مسلم لیگ نواز ګوند د سینټ یو غړی وایي د سین حکومت واک اختیار د اعلی وزیر پر ځای د نور خلکو په لاس کې دی. د کراچۍ نه محمد عمران رپورټ راکوي.
د ایتوار په مخام په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د سند صوبې سینیئر وزیر او د پیپلز ګوند صوبایي مشر نثار کوړو ویل چې مرکزی حکومت دوی ته حقونه نه ورکوي، چې له کبله یې په سند کې د بجلی او اوبو کموخت رامنځته شوی، نو ځکه دوی پریکړه کړې چې په صوبایي کچ د مرکزی حکومت پر ضد په احتجاج لاس پوری کی.
23 اپریل کو ساری سند کے سب اضلاع
دیوائی پا دیرشم اپریل په پټول سند کې د لوډ شیډنگ پر ضد پرلت غزول کیږي او بیا به د مئی پر 14 نیټه په صوبایي کچ درنا ورکو. دوی 15 کروڑ روپے خپل ملګرو له ورکړي، خو بیا هم د بجلی لوډ شیډنگ کم نشو. دوی به د دې حساب هم ورکوي ځکه چې دا د ولس پیسې غلا کړل شوی ده.
جو عوام کے پیسوں سے چوری سینہ زوری کی گئی۔
دا پیپلز گن صوبائی مشر تو لگو چې د سند گیس پټول کیږي او په ان ایف سی اوارڈ کې ورته هم برخه نور کول کیږي۔ هغه زیاته کړه چې په سند صوبه کې تر شلو غنټو بجلی نوي او د اوبو د نشټوالي له کبله سند صوبه په وچېدو ده، خو بیا هم مرکزی حکومت دوی ته اوبه نه ورکوي۔ د پیپلز ګوند مشرانو ویل چې د پاکستان پایین کې لیکل شوی چې وسایل چرته پیدا کیږي، په هغې وړومبی حق هم د هغه صوبې دی، په سند صوبه کې تر ټولو زیات ګیس پیدا کیږي، خو دوی ته مرکزی حکومت پوره برخه نه ورکوي۔ په سی پی کې پاک چین اقتصادي ادارې کې د برخې په اړه هم نثار کوړو تور لګو چې دوی ته یوازې شپږ فیصد برخه ورکړل شوې وه، او چې کله دوی احتجاج وکړو نو بیا د سند صوبې منصوبې هم په دې کې شامل کړې شوې۔ له دې وړاندې د سند صوبې اعلی وزیر مراد علی شاه هم مرکزی حکومت ته دړکه ورکړې وه، که په ګیس کې د دوی حق په سمه توګه ورنه کړې شو نو دوی به پنجاب ته د ګیس ورکول بند کړي۔ د دې خبرې غونډې په غبرګون کې د مسلم لیگ نون د سینټ غړي نیحال هاشمي ویلي چې دوی غواړي صوبایي حکومت په سند کې په ازادۍ سره کارونه وکړي، خو دلته اعلی وزیر هم واک نه لري۔ د ذکر ده چې په کراچۍ کې د تیرو لسو ورځو راهیسې د پاک سرزمین پارټۍ غړي هم د صوبایي حکومت پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته په احتجاج ناستی او وایي چې تر څو ورته صوبایي حکومت د صوبې د ستونزو د هواري تحریري باور نوي ورکړي تر هغې وه نه پاسي۔ بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف هم د اپریل پر دیرشمه نیټه د حقوقي کراچۍ په نوم د لاریون اعلان کړی چې مشري به د ګوند مشر عمران خان کوي۔ محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ۔
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په ترکیه کې د اساسي قانون د بدلون لپاره په شوی رفرندم کې ولسمشر اردوغان په 1% اکثریت سره بری ترلاسه کړی. اپوزیشن ګوندونو بیا ویلي پایلې به چیلنج کوي، بل پلو نړیوال غبرګونونه هم مخې ته راغلي دي. پر دې موضوع د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د لیکنې مهمه برخه له نجیب عامر اورو.
د ترکیې په اساسي قانون کې د بدلون لپاره په شوی ریفرندم کې د ولسمشر اردوغان پر بری که څه هم د اپوزیسیون ډلو پوښتنې راپورته کړې او وایي چې د نظر پوښتنې پایلې به ننګوي، خو په خپله اردوغان وایي خلکو یو تاریخي پریکړه کړې ده. له پرونی نظر پوښتنې وروسته چې لومړنیو پایلو وښوده چې خلکو د اساسي قانون بدلون ته هو رایه ورکړې، نو اردوغان په استنبول کې خبریالانو ته ویل د په دې ریفرندم کې د برخه اخیستونکو ټولو خلکو مننه کوي. نوموړي زیاته کړه د اپریل 14 د ټولو خلکو لپاره چې په دې نظر پوښتنه کې برخه اخیستي د بری ورځ ده، پروا نه کوي چې دوی په اساسي قانون کې د بدلون په حق یا په مخالفت کې رایه ورکړې ده. خو کله چې په استنبول کې خپلو زرګونو پلویانو ته وینا کوله نو زیاته کړه داسې خلک هم شته چې پایلو ته په سپکه ګوري، هغوی د کوشش نه کوي، کوششونه به ضایع شي ځکه چې اوس ډیر ناوخته ده. د ترکیې په اساسي قانون کې د بدلون لپاره چې کله له هیواد بهر په اروپایي هیوادونو کې ریفرندم کېده، نو د انقرې او د ځینو اروپایي هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې، په ځانګړي ډول د جرمني او هالینډ سره. دا چې په دواړو هیوادونو کې ترکی وزیرانو او چارواکو ته اجازه نه ورکول کېده چې د ریفرندم لپاره کمپاین وکړي، نو اردوغان د دواړو هیوادونو چارواکي نازیان بللي وو. خو اوس چې پایلې مخې ته راغلي، اردوغان وایي دوی له نورو هیوادونو او ادارو هم غواړي چې د ترکی د ریفرندم د پایلو احترام دې وکړي. اسوسییټډ پریس آژانس لیک کې چې د اردوغان مخالفین وایي په اساسي قانون کې بدلون یو داسې کس ته زیات واک په لاس کې ورکوي چې د دوی په وینا استبدادي خویونه لري. د اپوزیسیون ګوندونه د رایه چونې پر مهال د بې نظمۍ شکایت کوي. د ترکیې د پیپلز ریپبلیکن پارټۍ چې د اپوزیسیون مهمه ډله ده مشر کمال کیلیک داروغلو وایي د انتخاباتو عالي بورډ آئین د ریفرنډم په ورځ په قوانینو کې بدلون راوست او د رایو پاکټونه یې پرانیستل. د اپوزیسیون یو بل ګوند چې کورت پلوه دی او په اساسي قانون کې د بدلون مخالفت کولو وایي دوی په پام کې لري چې په دریو کې پر دوو برخو رایو به اعتراض کوي. په لندن کې د چاتم هاوس په نوم د یوې فکري ډلې مشر فادی هاکورا وایي د ریفرندم پایلې به اوس په دې اډانه لري چې د اپوزیسیون ډلې او د انتخاباتو نړیوال څارونکي ورته په کم نظر ګوري. نوموړی وایي اردوغان د ریفرندم د کمپاین پر مهال په ملي رسنیو کې خورا زیات تسلط درلودلو. هغه په اساسي قانون کې د بدلون نه غوښتونکو لپاره سخت شرایط برابر کړي او بیا یې هم یوازې 1% اکثریت ترلاسه کړ. بل پلو آژانس لیکي چې د ترکیې په ریفرندم نړیوال غبرګون هم په محتاط انداز کې مخې ته راغلی دی. د اروپایي ټولنې دریو لوړپوړو چارواکو، د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلاود یونکر، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی او د اروپایي ټولنې د توسعه کمشنر جوهانس هان په یو شریک بیانیه کې ویلي دوی ورکړل شوې پایلې کتلې او اوس به د انتخاباتو د نړیوالو څارونکو د راپور انتظار کوي. د ترکی په اساسي قانون کې بدلون د پارلماني پر ځای صدارتي نظام رامنځته کوي. د وزیر اعظم چوکۍ لمنځه ځي. زیات واک به د ولسمشر په لاس کې وي او اردوغان کولی شي تر 2019 کال پورې په واک کې پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا.
په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې د فرخندې اسد نه د خبرونو لنډی سور.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود نن د ګل پورس په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وژنې په تړاو یې شپږ ویشت کسان نیولي دي چې شپږ پکې د پوهنتون ملازمین دي. په بنو کې یو شمېر سیاسي او سماجي تنظیمونو د مشال خان د وژنې خلاف نن یو احتجاجي لاریون کړی او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال په وژنه کې ککړ ټولو تنانو ته د سخت سزا ورکړل شي. دوی د پوهنتون د انتظامی خلاف نارے هم وهلي. د امریکا د قومي سلامتي مشیر میک ماستر نن اسلام آباد ته رسیدلې دي. هغه بعد د وزیر اعظم نواز شریف او نورو اعلی چارواکو سره د سیمې په امنیت خبرې کوي. میک ماستر پرون کابل ته د خپل سفر په وخت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدلی. په کابل کې د امریکا د سفارت خبر پاڼه وایي میک ماستر له ولسمشر غنی او د هغه د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې د تراګرو ډلو پر ضد په ګډې مبارزې خبرې کړې دي. لنن په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پولیو خلاف د ورځنی کمپین شروع شوی دی. په پیښور کې د صحت چارواکي وایي چې د دې کمپین په وخت په پختونخوا صوبه او قبایلی سیمو کې له شپږ شپېتو لکو زیاتو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې د 500 کلو کم وي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې ایثار پاتې دي نن او سبا کولی شي چې د پاسپورت نه بغیر یعنی یوازې په شناختی کارت باندې په تورخم دروازه پاکستان ته راشي او د نه پس په بیا څوک بغیر پاسپورټ په تورخم دروازه افغانستان ته د تلو اجازه ونه لري. په پاکستان کې د حج لپاره درخواستونه جمع کول لنن نه شروع شوي دي. د ترکی د انتخاباتي ادارې مشر سادی ګوین نن ویلي د پرونی ورځې د ریفرنډم نتیجې سمې دي چې دغه ریفرنډم له مخې ولسمشر رجب طیب اردوغان او زیات واک اختیار لري.
او سوریدونکو مشالونه ونیس پروگرام تاسو ته ورو چې دا خبرونه زموږ همکار شاهین بنیرې جوړوي.
شوردونکو شاهین بنیری او د عدم تشدد د نوموړي مبارز باچا خان د کاروان د نوموړو ملګرو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار ډاکټر سویل خان سره د پښتنو په خاوره د باچا خان د تعلیمي تحریک په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو او د هغه اتلانو یادګیرنه کوو چې د علم د رڼا خورولو لپاره دغه تحریک پیاوړی کوو او په دغه لار کې نه هیریدونکي قربانۍ ورکړي. باچا خان د پښتنو بچو ته د زده کړو ورکولو، اقتصادي پرمختیا، سیاسي شعور او اجتماعیت لپاره د شلمې پیړۍ پړومبې برخه کې د آزادو سکولونو په نوم تعلیمي ادارې جوړې کړې او په ولسې غږ وکړو چې خپل زامن او لونه دواړه سکولونو ته ولېږي. د دې تحریک بیلابیل اړخونه سو ډاکټر سویل خان وایي.
باچا خان د تعلیم درې تحریکونه، یو د کال 1910 کې شروع شو، یو کال 1913 کې شروع شو او یو کال 1921 کې شروع شو. د کال 1910 تحریک او د کال 1913 تحریک دا ناکام وو. باچا خان د هغه ناکامۍ له سببه یو سوچ یو فکر یو فلسفه دا پیدا کړه چې په پښتنو کې قلم کار سو کول غواړي نو هغه به اجتماعي سوچ لراځي، کلکټویزم لراځي او انډیویجوالیزم لراځي، د انفرادیت لراځي. هغه دو تحریکونه د دې له سبب ناکامه شو چې هغه په انډیویجوال افرت باندې شو، په انفرادي دغه باندې شو، سوچ او فکر باندې شو. د هغې د مخې باچا خان لومبی چې دی هغه دا کار وکړو چې هغه د پښتنو دپاره یو سټیج جوړ کړو. هغه سټیج هر سټپ چې دی هغه پخپله جوړ کړو او هغې یې ځان ته راغون کړل او هغې کې یو اجتماعي سوچ واچو. او زه تاسو ته دا ویلی شم چې دا درین تحریک کامیابی غټه وجه چې دا نو هغه دا ده چې پښتنو له یو کلکټیوزم سوچ ورکولو. تاسو کله پښتنو تاریخ وګورئ نو کله پښتنو په تاریخ کې چا 50 کسان هم راغون کړی دي او اغله اجتماعي سوچ ورکړ دي نو هغه په تاریخ کې نوم پرې خره. او باچا خان په تاریخ کې هغه لوی شخصیت لور شخصیت دی چې هغه د انجمن اصلاح الافغانی د سوري لاندې د یو لاکو نه زیات خلق ممبران پیدا کړل او هغوی کلی په کلی سکولونه جوړ کړل.
د تعلیمي او اصلاحي تحریک پیغام ولستا د رسولو لپاره وړمبه په هر سیمه کې د انجمن اصلاح افغانه په نوم اصلاحي تنظیمونه جوړ کړل شو او بیا د هر انجمن د سوري د لاندې سکولونه پرانستل شول. ڈاکٹر سہیل خان وائی دہاغ د سیڑن ترمخا باچا خان یو سل سلور سکولنا جوڑ کڑے ہو
دی و پہ ہر کڑی کی انجمن اسلام علا فاغینا جوڑولا دی دی دری قائدے وی دری قائدے وی دی دری اصول ہو یو اصول دو چی دی انجمن بخفل ممبران دی ممبرشپ پکی دی او آغا ممبران چی دی دا بشتمن خلق پی او دی آغی ممبرانو نبا دی ممبرشپ سالانه فیس اغشتی کی دی دا فیس دی 500 چونوالا تر دا 500 روپو پوری ہو زیم پا دی که بدا کارو چی دا عام وگری نبا پیسی یعنی چنده نا اخیست لکی دا ذکر چی آغا خلق غریبانان و بل داغی یو غلط امپیکٹ تو میسج تو چی ردوی طول کار پا دی چندو بانی دی او دریم خبر دارا چی دا رینجومن کم کار والا خلقو دا ممبرانو نو دوی پوهانمو تعلیم افتخ خلقمو نو دوی با دریو شعبو کے کار کو یو بے پروپیگیشن کے کار کو پروپیگنڈا با کولا یو تیم یو تیم با چی کم دے نو اغا نظم و نسق دا دی سکول نو کو او دریم تیم چی دے نو اغی با دا دی سکول اندرونی انتظام مثلا دا دی کتاب دا دی استاز دا دی تنخواہ دا دی ہسٹل دا دی بورڈنگ دا دی جامو دا دی انتظامات کولو او بیا دا دی طول خبرو چی کم دے نو اجتماعی مرکز دی آزاد کلوت منزو نو سالانه جلسه با پا یو اشتم دو اشتم و در اشتم اپریل با پا هر کال پیدا دا تقریبا یو سل او سلور سکولو نو باچا خان جور کلو او بیا با دی اغینا دی انجمن اصلاح الافغانین چسونا پروگرامو دی اغی منظوره دی دا اغینا غشتی دی که دا اغی فائننشل میٹر باو که ارگنیزیشنل میٹر باو او که دی اغی که دی استازانو برتیانی یا دیویشن با کولو دا سی سکولو نو پیغامات را لن دا استادان چی دا خنه دی ناغه بری مشوری با قیده دی جرنل چکم دا اغی کانسلو دی اغی لانده بری آغا استادانو برخواستگی که دا و دا نیم استادانو برتی بکی دا
په دې تحریک کې ځینې داسې مشران وو چې هغوی ځان د علم خورولو ته وقف کړی وو. په خپله محدودو وسیلو کې به د آزادو سکولونو خرڅ برداشت کولو او د باچا خان د فکر او فلسفې د خورولو لپاره به د پښتونخوا په لارو کوڅو او حجرو او جماعتونو ګرځېدل. ډاکټر سویل خان د رڼا د لارې د ځینو نوموړو شخصیاتو ذکر صدا سې کوي.
درې کسان خدا سي چې هغه فکر یعنی هغه د لیک لوست د فکر د سوچ لاندې به کار کوو او هغه بر دې هغه فکر چې لټرري یا لټریچر وي هغه به جوړو. په هغه کې یو مولانا عزیز الدین او یو مولانا محمد اسرائیل او یو مولانا شاکر الله دا درې خو هغه کسانو یا دی به مذهبي چې کوم سلیبس یا کریکولم نصاب هغه به هم جوړو او دی به ګرځېدل اسلامیات او درسونه به عمر کول او بیا به دی دیغه امتحانونه پرچی هم اخیسته دي. دویم نمبر دی چې کوم مهم کار هغه کړی دی عبد اکبر خان اکبر کړی دی چې هغه انجمن اسلام له باغ نه صدر او ریټول کنټرول د پلاس کیو سکولونو کولا وی دل دیغه امتحانونه بندوبست کول ته خاګانو بندوبست کول بل ورپسې چې کوم مهم کوم شخصیت کار کړی دی په دې کې نه خادم محمد اکبر او چې هغه خپل سرکاري ملازمت دې سکولونو لپاره پریخو په دې کې به ولنټیر کار کوو ډېر وی کار کړی دی هغه په کال 1910 پورې هغه د خپل ټول جن په دې کې تیر کړی دی او دې لپاره ډېر کار کړی دی. بیا بیرست میا احمد شاه چې هغه انجمن کې کار شروع کړی دی 500 روپو ممبرشپ او سره سالانه به ورکولې اور دی هغه په څنګه بیا بیرستر امتحان لته لري بیا واپس راغلی دی او کریکولم جوړول کې دی. میا بیرستر احمد شاه د سکول په نصاب جوړولو کې ډېر ویلا سوزو کاغه خپل بیرستر وو د میتھمټکس د ساينس د جغرافیه د ټول نصابونه چې دین داري هغه د لاس نه وتی. محمد عباس خان چې نو دا د اوتمانزو نو د تاریخ کار نه لیکل خو چون کې دی یو ډېر وی خان نو د با باقیدګي تر چنده ورکول دی اصل چې کوم ماشومان دی هغه د کور به اویل خوراکي راتلی.
پدې تحریک کې اوازې سړی نو بلکې پښتنو مېرمنو پکې هم یو لوی کردار لوبولې دي. پدې مېرمنو کې د کونډې چاچی په نوم یو خزه هم وا چې د باچا خان رشتہ دار وا. ډاکټر سویل خان وایي کونډې چاچی د آزاد سکولونو د زده کوونکو سره ډېر مالی مرستې کړې دي.
باچا خان چاچی وا کونډې چاچی به ورتوي دا د سمن خان تبر وو کوم چې باچا خان ترو نو دا کونډه مور دی اولاد هم نو د دې جداد دیرو نو دې کونډي چاچی چې دی نو دې د تر د پینزو یو کال دا ته راغلی دی په کال 1900 د رښتم کې چې باچا خان گرفتار و نو دې ټول سکولونو اونې زره روپیه خرچا اری کونډي چاچی کړی دا. بل خبردار چې کونډي چاچی د کور باندې ماسوتن روټه دی هاستل ماشومان لا هر ماسوتن دا بتلا کونډي چاچی رول چې دی کنه ادومر لوی دی چې اغا دی بچا خان خپل کتاب کې ما ذکر شتا او دی عبد الکبر خان اکبر په کتاب کې ذکر شتا او بلدار کې ما ډیر انټرویوز دا چې وکړل چې اغه ذکر شتا دی اغه قبر مارا پیدا کو په ډیر مشکله سره میرا پیدا کو پاره باندې میو ورکوټ شانتي کتبو لګول چې داری کوم چې خبر دی سمن خان دی اغه د خاون دغه خبر میرا پیدا کو ډیر په دغه حالت کې وغه دغه میتو لګول غا نه میتو لګول چې را جنګلو کول شم.
په موجوده وخت کې هم د باچا خان د آزاد سکولونو په تسلسل کې د پښتونخوا په بیلابلو برخو کې د باچا خان سکولونو په نوم تعلیمي ادارې کار کوي. ډاکټر سویل خان وایي د باچا خان د تعلیمي تحریک اغیز دا دی چې نن په پښتونخوا کې یو شمیر پوهنتونونه او سکولونه فعال دي او د ټولو ننګونو باوجود د باچا خان د عدم تشدد او سولې فکر ژوندی دی.
زنن په کوم په هنتون کې ناشې نوداري آزاد سکول دی برکت ناشې دا سوچ دی برکت ناشې دا فکر بیا تاسو کړی اغي لاندې ګورې نو زمونږه چې کله د خپل خدمتګار حکومت جوړ شوی دی په کال 1945 ختم کې نو د ټول اول قاضي تعالی چې د ایجوکیشن منیسټر وو هغه د پیښور په هنتون بل پېښ کړی او بیا هغه ډاکټر خان صاحب پاس کړی او د پیښور یونیورسيټي ما خپل پیجی ډیفنس کې دا خبره چې کول نه پدې خلکو باندې بدو لګیدا ما دا بالکل دا یو تھیوری پیش کړه چې د پښتون په هنتون قاضي تاولا ته د 150 روپو د بجټ ګرانټ او اتل کا سالانه انول ګرانټ د اغیلان دی دا منځوره شوی دا د اغیلان دی جوړ شوی دا او تاسو د پیښور په هنتون رول بیا پر خپل صوبه کې وګورئ نو دا د خودي خدمتګار او د باچا خان او د انجمن اصلاح الافغانی تسلسل وو او هغه دې خبره لري چې هغه حکومت په وخت کې ختم کړی شو او باغی باندې کتبه علي قطری خان دی قیم خان کشمیری په لاس باندې هغه ان تکتبو لګول غنی چې دې کې پاره هغه قراردادونه ما رئیس کړی د صوبایي سمله هغه یې پیش کړی دی په هغه کې هغه ټول ذکر شته د پیښور یونیورسيټي بل چې په کوم ورځ پیش کېده نو دا دی یارلسم مارچ د کال 1943 خبره وا او خیرانتي خبره ده چې قیم خان چې کوم دی کشمیري دی په غورس پچوټي او یعنی د دې سمبلیانو چوټي په دې نیت اخته و چې چون کې دته بر پیښور یونیورسيټي بل پیش کیږي نو زه په دې کې شرکت نکوم ځکه چې دا یو ښه کار کیږي دی هغه خدا سوچو دی هغه خدا کې کرو او په دې کې بل یو کانګرس ممبرونه نو عبد القیم خان سواتی ډیر مانسیرو نو دته کې ډیر لوی رول ادا کړی دی په قرارداد باندې خبرې کړې دي. نو دوی بیا تاریخ داسې مصر ریپرزینټ کړی دی چې هغه عبدالقیوم سواتی رول یې دی، نو هغه قیوم خان کشمیر له ور کړی دی. قیوم خان کشمیری په هیڅ رول نو دی پېښور په یونیورسټۍ کې ما سوا د دینه چې دوی په زور حکومت نیولو او دی د قطر خان په لاس یې قطبه لګولې ده.
اوریدونکو دغه آواز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونې بعد عدم تشدد د تحریک د نور نوموړو مبارزینو پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
دا مشال ریڈیو
دا نه د ورځې
19 پروګرامونه
تان دی هله
پلس نیمو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
دا ځوانانو غږ
پیونی مبجا
دا کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
دا مشال ریڈیو مجله
په درینی مو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
اردوونکو سرته د سولې پر لور خبرونه اورو. دا پروګرام چې نن مو تاسو ته وړي په تکراری توګه اوري یو زموږ همکار بشیر ګواخ جوړ کړی دی.
د سولې پر لور
په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګونو سلسله کې د کرکټ ملي لوبډلې مثال تر ټولو ډیر څرګندې په دې وروستیو کې افغان لوبغاړي د سولې د استازو په توګه یادېږي. آیا لوبې د تشدد په کمولو کې مرسته کولی شي؟ پر دې د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې بحث کوو. زه بشیر ګواکم، هرکلی مو کوم. محمد نبی او راشد خان افغان ملی کرکټ لوبډلې لپاره تر وړتیاو خودلو وروسته د هندوستان غوره لیگ سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې واخیستل. مشهورو نړیوالو لوبغاړو د اپریل په 15 تاریخ د دې ټورنمنټ په لومړۍ سیالۍ کې د راشد خان لوبه ډیره وستایله. نبی دې لوبه کې نه و. راشد خان د آی پی ایل په لومړۍ سیالۍ کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې په وړاندې په څلورو ورنو کې شپږ دیرش منډې ورکړې او دوه وکټې یې واخیستې. سن رایزرز حیدرآباد لومړی بیټنګ وکړ او 201 منډې یې جوړې کړې. په ځواب کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبغاړو کریس ګیل او مندیپ سنگ تیز بیټنګ پیل کړ، خو کله چې راشد خان بالینګ ته راغی نو په لومړي اوور کې یې مندیپ سنگ آوټ کړ. راشد څو ورنو وروسته په تیزۍ سره منډې کوونکې ټریوس هیډ هم آوټ کړ. پر ټلویزیون کمنټری کوونکی سنجے منجریکر چیغه کړه، راشد خان وکټ واخیسته، افغانستان وکټ واخیسته. د راشد خان لوبډلې دا سیالي په 15 دیرش منډو وګټله. اوریدونکو د نړۍ مشهورو لوبغاړو 18 کلن راشد خان سپن بالینګ قراره توپ اچونه او افغانستان کرکټ ډیر وستایل. د کرکټ مشهور ویب سایټ ESPN کرک انفو په خپل مقاله کې لیکلي، راشد خان د افغانستان د ورو بالینګ مسیحا او ګوګلی بالی له جنته راغلی منو سلوا ده. راشد خان او محمد نبی د نړۍ مشهور او تجربه کارو لوبغاړو سره لوبډله کې دي. د آسټرالیا ډیوډ وارنر یې د لوبډلې مشر دی. هغه د اپریل د 15 میلو به وروسته د راشد خان پړول
اور فانتاستیک پروسپیکټ
هغه ډیر روشانه راتلونکي لري په دومره لوی نړیوال سټیج لکه آی پی ایل کې لوبيږي کله چې لوبي تراوته نو یو څه پریشان وو خو ما ورته ویل چې پر ځان باور وساته د لوبډلې ټول لوبغاړي ستام لا تړې دي هغه ډیره شلوب وکړه او افغانستان لپاره به په راتلونکي کې هم ګټور وي
د سولې پر لوب
د هند پخوانی لوبغاړي او روزونکو روي شاستري ورزيا تکړه چې هغه یقین لري دا د افغانستان لپاره د ویاړ زیاده همدا سوا ګڼو افغانانو پر ټولنیزو مطبوعاتو د راشد خان او محمد نبی انزورونه شریک کړ او هغه یې د سولې استاذي وبلل د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبد الله هم پر خپل ټوئیټر پاڼه محمد نبی او راشد ته ولیکل خپل اتلانو ته نیکی هلي وړاندې کوم ډډایو چې تاسو به وزلېږئ او مکتبا ویاړ راپو برخه کړئ
دا وطن ملالي پیندې یادوي مو پټو کی شي ګلوال مو کرستا یا نه لجذبو د پنغمو کی افتخار د تاریخي افغانستان شي افتخار د تاریخي افغانستان شي د کرکټ ملي لوکاړو د کرکټ ملي لوکاړو
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د افغانستان د کرکټ بریاو په اړه مو د افغانستان الف لوبډلې د روزنکی او پخوانی لوبغاړي رئیس احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې متي بوختلې چې آیا آی پی ایل تبا د افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان تک د افغانستان له تشدد ډک انزور په سولې ځغه بدل کی نو موړ وای
دا به وو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډیر ښه یو خبر وو او د افغانستان کرکټ نه په دغه تیرو څو کلونو کې یعنی د کرکټ په دنیا کې یو ډیر ښه نوم پیدا کړو نو د دې دوه لوبغاړو په اپیل کې شتون هغه څه نه ته کمبوچیو یا چې څوک د افغانستان د کرکټ نه خبر وو هغوی ته هم دا خبر ورغی نو هر لحاظ نه د افغانستان لپاره یو ډیر ښه خبر وو چې دغه دواړه لوبغاړي په لوبه کې په اپیل کې او هغه نړیوالو روزونکو سره نړیوالو لوبغاړو سره په مخالف لوبغاړو کې چې څومره لوبغاړي دي یعنی که په دې پیل کې وګورې دنیا ټول بهترین روزونکي او د دنیا بهترین لوبغاړي سره په ګرځې مسی وي دي نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر ښه خبره ده
تاسو څنګه غنئ چې دا لوبې د سولې استازولې لپاره د سولې نمائندګي کول لپاره څومره اهمیت لري
په اواخرو کې تاسو لیدلی د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه اقدام وکړ چې په هغه ولایتونو کې چې یو په مشکلاتو کې یو هغه خلکو مشکلات ولیدل د هغوی لپاره د افغانستان کرکټ بورډ یعنی داسې حکومتي لوبې په مخ باندې وزر واچولې او خوشبختانه چې ډېر څه ورته راجمه کړل یعنی تر خپل وس مطابق پورې دې خلکو سره حکومتونه وکړل نو بل د سولې دې راوستو په باره کې نو الحمدلله د افغانستان ټول قومونه چې په داخل د افغانستان کې دي په خارج د افغانستان کې دي هغه هر څوک یې او ځان د افغانستان نومور باندې خلګي او ځان افغان بولي نو هغه ټول هغه کې هر یو زبان سره یې هغه دې هر یو ولایت سره یې هغه د ټیم باندې فخر کوي نو دینه دا ظاهريږي چې دغه لوبغاړو د افغانستان لپاره ډیر څه جوړې دي او د سولې پر اوسو کې او د افغانستان کې د غدي قومي په نسبت به بخښي د غدي دغه په خدمتولو کې د لوبغاړي نور هم د خپل رول لوبول شي زبر په دا سره ویل سم چې په افغانستان کې خو د لوبغاړو د سولې لپاره د یووالي لپاره ډیر کار کوي
سهیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ کیږي. فواد افریدی د والیبال لوبغاړی دی. دی وایي لوبې خلک د جنگونو په مهال ژوند کولو ته هڅوي. د جګړو په مخ پیولو لپاره وسلوالې ډلې ځوانانو ته ضرورت لري. پوهان په دې باور دي چې شرخوخي ډلې اوزګار ځوانان په اسانۍ سره ګماري. فواد افریدی وایي همدغه وجه ده چې په قبایلي سیمو کې د سیالیو کول ډیر ضروری دي. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په نړیواله کچه هم داسې ګڼ مثالونه شته چې د امن پر راوستلو او مینې خورولو کې لوبي مهم کردار لوبي. تر ټولو څرګند مثال یې د جنوبي افریقا دی. په جنوبي افریقا کې له 1940 څخه تر 1994 کال پورې اپارتایډ نظام حاکم و. اپارتایډ بلتون ته وایي چې پوهانو یې په جنوبي افریقا کې تشریح د داسې یو دولت کړي چې خلک پکې جلا او بې اتفاق وي. په دغه کلو کې اقلیت سپین پوستي حاکم و او اکثریت تور پوستو ته حقونه نه ورکول کېدل. نیلسن منډیلا په جنوبي افریقا کې د تور پوستو لپاره د برابرۍ او ټولو قومونو لپاره د یو شان حقونو د عدم تشدد د تحریک د سرلارې په توګه راڅرګند شو.
Mandela
د سپین پوستي ولسمشر په شمول د سیاسي اشرافیه خلاف نه وو، خو غوښتل یې چې ټول وګړي یو شان حقونه ولري. هغه د ویش کلنو زندان، ډیرو زیاتر شکنجو او هلو زلو وروسته په دې وتوانید چې د هغه مهال د جنوبي افریقا حکومت تور پوستو ته په حقونو ورکولو قانع کړي. کله چې په 1994 کال کې جنوبي افریقا کې ټاکنې وشوې او د منډیلا افریقا کانګرس ګوند وګټلې، نو ویره دا و چې د تور پوستو په حکومت کې به له سپین پوستو څخه د بدل اخیستلو په ترڅ کې تشدد او جنگونه رامنځته شي. خو نیلسن منډیلا په بریالۍ توګه له بیلابیلو لارو کوښښ وکړ چې د افریقې د ټولو قومونو او په ځانګړي ډول د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ تعصبونه ختم کړي. د بی بی سی په یوه مقاله کې راغلي چې نیلسن منډیلا ښایي د نړۍ لومړی سیاسي مشر وي چې لوبې د خپلو خلکو د یو ځای کولو او نفرتونو کمولو لپاره وکارولې. هغه د ښه اغیز لپاره د لوبو استعمال ته په زندان کې هغه مهال پام وکړ چې نورو بندیانو به په خپل منځ کې لوبې کولې. دغه لوبو د اوسپنیزو دروازو په تنګو خونو کې بندو سړو ته د ازادۍ احساس ورکوه. منډیلا لخوا د لوبو ډیر عملی اغیز هغه مهال ولیدل شو کله چې نوموړی نه یوازې آزاد بلکې د جنوبي افریقا ټاکل شوی ولسمشر و. دا 1995 کال و. د جنوبي افریقې رګبي لوبډله چې له یولسو لوبغاړو څخه یوازې یو یې تور پوستې و او د سپین پوستو د قدرت نښه ګڼل کېده، د نیوزیلینډ په وړاندې په پایلوبا یا فاینل کې په جوهانسبرګ کې لوبېدله. نیلسن منډیلا په شعوري توګه د جنوبي افریقا د رګبي لوبډلې د شین او نارنجي رنګ جامې واغوستلې. دغه جامې په تور پوستو کې د سپین پوستو د واکدارۍ او غرور نښه بلل کېدله. لوبا جنوبي افریقا وګټله چې له کبله تور پوستي او سپین پوستي ټول د خپل هیواد لوبډلې تر شا ودرېدل. نیلسن منډیلا کلونه پس په خپل یو تقریر کې وویل،
سپورت هاز د پاور ټو چینج د ورلد.
لوبې د نړۍ د بدلولو قوت لري. دا له بل هر څه څخه زیات د خلکو د یووالي زور لري. دا پر خلکو د اغیز کولو قوت لري. لوبې ځوانانو سره د هغوی په ژبه خبرې کوي. دا هغه مهال هیلي او امید راوړي چې مایوسي خوره وي. لوبې د نسلي امتیاز او تعصب ختمولو لپاره له حکومتونو ډیر زور لري.
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخکم. خوشاله اوسئ.